درنو اوریدون که السلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسپښین دوی بجې دي د ازادي رادیو د خبرونو ته موزه اسمت څاروان هر کله کوم د خبرونه د طاهر روشن په تخنیک همکاري په خبرونو پیلوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینیت پرون پنځشنبه په برلین کې د جرمني لواندنوي چارو وزیر انا بری بوک سره ولیدل د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت ویل چې هیواد د افغانانو د بشري حقوقو له ملاتړ لاس نه اخلي او له هغوی سره پیوستون ماتیدونکی نه دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت همداراز ویلي چې په دې کتنه کې دواړو خواوو د افغانستان د روان وضعیت او د افغانانو د ملاتړ پر لارو چارو خبرې کړي دي. له بلې خوا بینیت پر خپل ټویټر یا ایکس پاڼه کښلي چې د جرمني له بهرنیو چارو وزیر سره په افغانستان کې د بشري حقوقو د نازک وضعیت په اړه غږېدلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی هیواد غواړي چې هر میاشت هلمند سیند د اوبو اندازه وګوري. ناصر کنعانی پرون په یو خبري غونډه کې وویل ک په منظم ډول د دوی تخنیکی پلاوی د اوبو اندازه لنیږدې وميني ورته څرګنده بشي چې دقیقا اوبه څومره دي او وچکالي څومره غیس کړی دی. په وروستي ورځو کې د ایران یو تخنیکی ټیم د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د هلمند سین په یو سرچینه کې د اوبو اندازه وکتله. وروستۍ وویل چې وچکالۍ د اوبو سطح ټیټه کړې ده. تاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلې سبا شنبه په دریمه یو ورځنۍ مسابقه کې مخامخ شي. د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون په سریلانکا کې د افغانستان ملي لوبډلې ته په یو وکټ او یو رنز ماتې ورکړه. د دې سیالۍ چې د دوو ټیمونو د لوبلړۍ دوهمه مسابقه وه په چې افغانستان وګټله او غوره یې وبلل چې لومړی بیټنګ وکوي. افغان لوبغاړو د رحمان الله ګربز او ابراهیم زدران د ښه بیټنګ په مټ د پنځو لوبغاړو له سوځېدو وروسته سیالي لوبډلې ته 301 منډې هدف وټاکه. خو پاکستاني لوبغاړو په داسې حال کې چې نه لوبغاړي سوځېدلي او دوه توپونه ورته پاتې وو هدف پوره کړ. پاکستان تر دې وړاندې د دې لوبلړۍ چې د افغانستان په کوربتو په سریلانکا کې کیږي لومړۍ مسابقه هم ګټلې وه. پاکستانی روپی یو وار بیا د ډالر په وړاندې ارزښت له لاسه ورکړ او اوس یو ډالر په څه باندې 300 روپۍ تبادله کیږي. د پاکستان مرکزی بانک پر اساس د چهارشنبه په ورځ یو امریکایي ډالر په بانکونو کې په 299 روپۍ او 46 پیسو تبادله کیده. خو پرون په 300 روپۍ او 22 پیسو تبادله شو. دا په داسې حال کې چې په آزاد بازار کې د ډالر ارزښت تر دې هم لوړ دی. پاکستان په وروستي یو کال کې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستانی رسنیو پرون راپور ورکړ چې په دغه هیواد کې د حیاتي ناروغیو د درملو بیا څو باندې 25 سلنه لوړه شوې ده. د پاکستان د درملو د تنظیم ادارې ویلي چې حکومت د سرطان په شمول د حیاتي ناروغیو د بیې لوړې دا تصویب کړې ده. پر سرطان سربیره د وینې د لوړ فشار، طبي ساتنګۍ او نورو ناروغیو درمل هم په هغه لیست کې شامل دي چې بیې 25 سلنه لوړې شوې دي. او د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جورجیا د اټلانټا په فولټن زندان کې د 2,00,000 ډالرو په ضمانت آزاد شو. ټرمپ د تورونو د اوریدو لپاره محبس ته تللی و. هغه به هوایي ډګر کې خبریالانو ته وویل چې هیڅ غلط کار یې نه دی کړی او زیاتې کړې چې د هغه حق دی چې د ټاکنو پایلې وننګوي. ټرمپ تازه له 2.5 کلونو وروسته یو وار بیا ایکس شبکې ته چې پخوا ټویټر نومېده راستون شوی دی. هغه په خپل لومړني بیان کې د خپل عکس په خپرولو سره لیکلي د انتخاباتو مداخلې هیڅ کلمه تسلیمېږه. د راپورونو له مخې د ټرمپ همدا عکس په زندان کې هغه ته د تورونو د بیانولو پر وخت اخیستل شوی. په جورجیا کې پر ټرمپ باندې دعوه شوې چې د ټاکنو د بایللو د بدلون لپاره هڅه کړې ده.
د آزادۍ په څپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم هر کلی موکوم. په افغانستان که ده ملگر و ملتون و مرستندوی مأموریت وی وقت ده طالبان و لبیازلی رسیدو روسته ده مخکنی جمهوری نظام لعت سو زیاد کار کون که امنیتی و دفاعی ځواکونه یا وژل شوی یا شکنجه شوی یا ورک شوی او یا هم نیول شوی دی. یوناما د سیشن بی پورس په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې لیکلي دا قضیه مستند کړي او د طالبانو لخوا اعلان شوی بخښنه په بشپړ ډول نه ده عملي شوی. مخکې تر دې چې په دې اړه بحث ته مخه کړو، په دې ارتباط راپور لرو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت وایي واک تر طالبانو له بیا ځلي رسېدو وروسته یې د 2021 کال له اګست میاشتې د 2023 کال د جون تر دېرشمې د مخکني جمهوري نظام د کارکوونکو په اړه د بشري حقونو د نقض له 800 زیاتې قضیې ثبت کړي. یوناما په افغانستان کې د پخواني افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې خپل راپور کې لیکلي، په دې قضیو کې وژنې، خپل سر نیونې، شکنجه، ناسم چلند او ګواښل شامل دي. د یوناما په راپور کې زیاته شوې په دې موده کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوي چې د یوناما له قوله یو شمېر لومړی نیول شوي او بندخونو او یا هم نامعلومو ځایونو ته له لیږلو وروسته وژل شوي دي. خو د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد په خپله اکس شبکه دا راپور له حقیقت لرې بللی او زیاتوي د اسلامي امارت له لورې او عمومي عفو په ټولیزه توګه عملي ده. خو مجاهد دا مني چې د انتقام اخیستو ځینې شخصي موارد شته چې په خبره یې دوی په جدي ډول څېړي. مگر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت د بشري حقونو مسؤله فیونا فریزر وایي له عمومي بخښنې وروسته د بشري حقونو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی و خیانت دی او دا ښیي چې دا بخښنه په سم ډول عملي شوې نه ده.
په ټول افغانستان کې سرغړونې شوي، دوی ټول هوکړه لیکونه او د بشري حقونو نړیوال کنوانسیونونه چې افغانستان یې غړیتوب لري او اوسني چارواکي باید ملاتړ وکړي نقضوي.
د یوناما په راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخښنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونو او سرغړونو ته د رسیدنې په اړه هیڅ تګلار نشته. یوناما د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکوونکو د بشري حقونو نقص یو له جدي اندېښنو بوی او له طالب چارواکو غواړي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي، د بشري حقونو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې یې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقونو خوندیتوب تضمین کړي. په ورته وخت کې د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو وایان اجمل عمر شینواری د یوناما راپور په افغانستان کې د روانو واقعاتونو هنداره بولي. هغه ازادي راډیو ته وویل نړیواله ټولنه او افغانان باید په یو سیاسي محور کې په افغانستان کې د بشري حقونو د نقص مخه ونیسي.
کوم شمیرې چې یوناما ته په لاس ورغلي ډېرې کمې دي. په ټول افغانستان کې د بشري حقونو نقص روان دی. له نړیوالې ټولنې هیله کیږي چې یوازې د دې ډول راپورونو خپرول بسنه نه کوي او عملي اقدامات وکړي، ځکه طالبان وښودل چې تر اوسه یې هیڅ ډول تفاهم او مذاکرې ته غاړه نه ده ایښې.
له دې وړاندې هم یو شمېر بنسټونو د طالبانو د رژیم لخوا د مخکنیو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د وژنو او شکنجه کولو پیښې مستند کړي خو طالبانو رد کړي دي.
د یوناما د راپور جزئیات مو در سره شریک کړل. دا راپور یوناما د سیشن به پروس خپور کړ او په طالبانو باندې تور پورې کړی دی چې دوی تیر یو کال په ترڅ کې د یوناما په وینا شاوخوا 800 کسان شکنجه کړي دي یا یې وژلې دي او یا یې هم زندانی کړي دي. د بحث لپاره مو میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې کوم میلمانه په خبرونه کې را سره وصل شو له هغوی سره به خبرې پیل کړو. د چارو کتونکو شینکی کډوخیل د واتس اپ لاله را سره ده خبرونه ته شرخلی. هغه کډوخیل د یوناما راپور کته سول وسته وستاس په نظر دا راپور تاسو څنګه ارسوي؟
سلامونه شبال ستاسو د پروګرام محترم او ریډونکو ته. زما په نظر باندې دا ډېر مهمه ده چې رسمي او معتبر ادرسونه په دې مسله باندې خبرې کړي، خپل اصلا هغه مستند مسایل د اسنادو په اساس باندې راپور جوړ کړی ده. نو زه فکر کوم چې ګرچه کوم شی چې په راپور کې راغلی دی د هغه چا چې مثلا په انفرادي شکل دا مسئله کړي یا د نورو د ژورنالستانو د شخصي ادرسونو نه دا ارقام ډېر نورم زیات دي. اما مهمه هم دا ده چې په هر ولاوس په هر کچه باندې باندې وي زما په نظر دغه مسایل دي چې شوي دي او واقعا باید طالبان دا خبره ومني او د داتم دا مهمه ده چې اقلم یو معتبر ادرس د اسنادو په اساس باندې دغه مسله مطرح شوی او دا مسله باید واقعا جدي ونیسي.
او بخښه دلته ستاسو لته خبرو دوه ټکي د پام وړ دي. یو خدای دې چې طالبانو ویل دي چې ځینې پیشي ممکن د دشمنیو په اساس شوی وي د یو خبره، او بل تاسو ویل چې کېدې شي چې تر دې زیاتې پیښې هم شوي وي. مخکې د خبرونې په پیل کې مو د افغانستان د پوځ د پخواني ویان په وینا هم دا خبره واورېدې. هغه وویل چې دغه کسان چې وژل شوي دي تر دې شمېر ډېر زیات دی، لیکن ولې خلک همدغه مؤسسې یا هغه کسان چې ادا کوي چې دغه تلفات زیاته وشتې دي، ولې هغوی
په دې برخه کې راپورونه مستند نه وینه، ولې د ارقام نه راټولوي، علت څه ده؟
دا خو کان ډیره دقیق خبر ده، امیدوار ما چې دا خبر هم شوی وي او دا مسائل یا دقیق راپورونه هغه شریک شي له دنیا سره له ولس سره تر څو پورې د خلکو سره خلاص شي. اما متاسفانه شاید په مغه شکل باندې دا ټول ارقام ډیر دقیق راټول شوي نه وي یا دا ټول هغه سره یو ځای شوي نه وي. اما مهم هم دا ده کوم ادعا چې طالبان کوي چې اصل داسې مسایل نه دي شوي، یو دو مسله چې دوی وایي چې دا به کېدای شي د شخصي دښمنۍ په اساس باندې، شخصي دښمنۍ نه د افغاني د امنیت کارمندانو درلودله نه د افغان ولس له طالبان سره، دا څوک خپل شخصي دښمن پیژني؟ په هر صورت هر څوک له یو ادرس نه که دفاع کړی د وطن هم له یو ادرس نه کړی ده، او که دوی هغه د افغانستان له حکومت سره له ولس سره جنګېدلی له یو ادرس نه شوي چې دوی مسؤول دي. هیڅوک حق نه لري چې څوک په انفرادي شکل، خو که د تاسو د ګروپ غړي یا د تحریک غړي خلک راباسي، شکنجه کوي، وهي، توهیني، تحقیروي، بندي کوي او حتی وژني، باید دا خو اوس خو تاسو اوس حاکمه ډله سي مسؤلیت لري چې متهم کس باید را محکمه شي او مجازات شي. نو کله چې دوی دغه په مقابل کې بېغوري ښیي، بې تفاوتي ښیي او تر اوسه پورې دوی د حرکت هیڅوک یو غړی په داسې یو غیر قانوني حرکت باندې مجازات شوی نه وي، نو بیا دوی څنګه دعوا کوي چې دوی د خلکو امنیت خوندي ساتل او د هر چا ژوند مسونه ده؟ دوی باید همداسې یو میکانیزم یو سیستم جوړ کړی وای د شروع نه تر څو پورې د هر چا تخطی کوله یا په چا باندې په حقونو باندې تیری کېدی باید دوی خبرېدلی او فورا د هغه مخنیوی کوله، چون دوی هیڅ نوی سیستم یا ضمانت نه دی ټاکلی دی چې خلکو ژوند ښه خوندي اوسېږي. پس فکر کومه چې دوی باید د دې ټولو پېښو مسؤلیت واخلي.
په تیرو دوو لسیزو کې د ولسي جرګې له لوري چې په هغه وخت کې هم یوناما بېلابېل راپورونه خپرول، د یوناما راپورونه څومره دقیق وي؟
په دې کې شک نسته ګورې شبر صاحب، دا ادارې نشي کولی چې صرف د یو چا په خبرو باندې یا په غیر موثقو اسنادو باندې دوی وکړه شي، ځکه چې په هغه ورځ کې د دوی اعتبار هم مهمه ده، دوی خپل سوال لاندې شي او دوی باید یو شی په اصطلاح دقیق اسناد او شواهد ولري تر څو پورې هغه اعتبار پیدا کړي او معتبر واوسیږي، او سبا که دوی باندې کوم ادعا کوي هغه په اصطلاح هغه اسناد هم شریک سي سي دا موضوع درسته ده صرف دی یو دی غلط راپور یا نظر په حساب باندې نه ده شوی. نو دې خاطر در رسمي اداراتو هغه اهمیت او هغه پامدې باندې ده چې دوی د اسناد په اساس باندې خبرې کوي، شواهد په اساس باندې خبرې کوي. دوی کله هم صرف دی خبر یا د چا نظر یا د چا غلط راپور او گزارش په حساب باندې هغوی درقم نه شریکوي. ما ځکه وویل چې کوم اسناد چې دوی ته رسېدلی دی او دوی مطمئن نسوي، ځکه دا تعداد ډېر کم کړل. حالان چې دا پېښې خو له پروس کال راسې نه له 500 نه پورته کسان وژل شوي وو، یو کال نور تېر شو او دوی اصله تعداد کافي کمتره کړل. نو دې خاطر
تاسو 500 وویل، تاسو د څه په اسناد وایستئ چې تېر کال لا تر 500 ډېر کسان وژل شوي؟
خو مختلف ادارات او مختلف کسان چې پیسې راپورونه نشر کړي دي او ادعاوي سوي دي، نو هغوی ویلي چې له 500 نه پورته شوي، یا مختلف ژورنالیستانو په دې باندې ارقام شریکه کړي دي، مختلف خبرونه کې دا مسئله راغلي. اما په دې یو رسمي ادرس یا هغه مثلا معتبر وي، رسمي وي، هغوی موده مکلفیت لري چې په اساس اسناد او شواهد خبر وکړي، غیر دغه هغوی خپل اعتبار سوال نیسي.
آزادۍ په څپو کې پروګرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
د یوناما دغه راپور له لویه سره په افغانستان کې د زور زیاتي او په افغانستان کې د خلکو د غیر محاکمې وژنو او د دغو شیانو په مخنیوي کې څومره اغیزمن تمامېدی شي اغلی کړخیل؟ مال دا یوناما چې کوم راپور ورکړی دی، آیا دغه راپور چې دا خبره یې په ډاګه کړې ده چې دغومرو کسانو سره 800 کسان یا نیول شوي دي یا وژل شوي دي، تر 200 زیات دوی وایي چې وژل شوي دي غیر قانوني، آیا دغسې راپورونه د دې مخه نیولی شي په افغانستان کې تر یوه حده پورې چې دغسې پېښې تکرار نه شي؟
که طالبان احساس مسؤلیت وای کی باید چه ونیم باشه، ځکه چې متاسفانه دوی اغا سخنگوی مغا فقط سو جملات زدی و اغا یو دوای چه دا غدی مغرزانه دی او دا معسق نه دی دا تایی چه وینی دی پا آخر که وسوایی چی که دیسی لشخصی آدرسون نشبی اما دا هیچ که دی احساس نکوی سی شخصی آدرس نتنگ دی تاسو دی تحریک کسان کولی سی سی دا سی یو غیر قانونی عمل اجراکی نو تاسو خوی مسئولیت لری ولو که شخصی سطح بندی بی خب مسئله تاس را جی که گی تاس و دخل کجوان خوندی نسطحی ولی استاس و اغا فرمان و حکم و یا توسیه استاس و پلاویان بندی یا دیتاس و کارمندان بندی تاثیر نلدی و تا اهمیت نلدی نو زما پا ان بندی که دوی واقعا یا احساس مسئولیت که یا مسئول اداره زن گنی در مسئله دوی تا را جی که گی و دوی با جدی دیدی مخنیوه و بگی اما زه فکر کوم چې دوی تومره په یو آسی پذیر وضعیت کې دي چې حتی دوی په خپل هغه جنګیالوی باندې یا هغه قانون شکن اشخاص باندې حتی بسله فشار نسی راوړلی ځکه سین دوی خپله په تېر یو داسې حالت کې دي فکر کوي چې دوی ته باید دوی تومره خاطر وغواړي ولا چې دوی هر څه کوي ځکه چې دوی یو داسې یو جنګ دوی ته مخته بوله داسې اوس دوی په قدرت در باندې رسېدلی دي یعنې دوی هغه خپل اول خو په اداره سوالنده ده دوی دغه نوه د حکومتداري او زه فکر کوم کیدای شي په آخر ورځ کې د افغان ولس هغه ژوند و خوندیتوب ورته اهمیت ونه لري او لومړیتوب ورته ونه لري
مننه پخانه افغان دیپلومات غوث جانباز تر سره وصل شو د ټلیفون لاري جانباز سپتا سخبرون ته شرخلی د یوناما دغه راپور څه فکر کوي چې آیا د سره راپورونه په افغانستان کې د دې سبب شي چې د زور زیاتۍ مخاوني ول شي
سلام خاله شبر تاسو ته ټول هغه دوستان چې مونږ غوړي ګوري خامخا هر نوع فشار چې په حاکم ډلې چې طالبان دی او ځان ته اماراتيان وایي هر نوع فشار معقول فشار قانونی فشار سیاسی فشار اقتصادی فشار په ډلې باندې نه د افغانستان په خلکو باندې باید وسات شي تر څو چې دا اغاز نو تاسو په ساده پښتو وایم چې تر څو چې دوی سمې لارې ته راوړې شي تر هغه چې دوی د لرنه په کور کې دغه خودسری وکړي دغه مشروعیت هم لري تبان چې دوی له هر څه انتظار کېدای شي او هغه راپور چې ترتیب شوی دی زما په نظر هغه بیخي نسبی دی ځکه چې لرو پرتو یو سیمو ده چې هلته حتما پخوانی هم نظامي منصوبین شته دي هم د دولت چارواکي شته دي چې په یو ترتیب ځان لري کړی دغه استبداد نه دغه اختناق نه دغه فشار نه زما په نظر دا ارقام چې کوم راشي ودی دا ټول نسبی دي کاغلی شپر او ټول هغه آسیب پذیریګانی هغه خطرات هغه وحشت چې دوی خبروي هغه آسیب چې دوی رسوي هغه وژنې چې دوی کوي پټي وکارا هغه ټول احتوا شوی نه دي په دې راپور کې غیر لپاره زما نظر دا دی چې په حاکمې ډلې باید فشار وساتل شي هغه چې هغه سفیر صاحب وویلي دوی خو همغه نوکریوالی خبرې دي چې
یعنی څنګه او بخشه جان با سپ څرخم فشار ساس مطلب دی
هر معقول فشار که هغه اقتصادي وسیږي هغه سیاسي وسیږي هغه هم دغه ادامه د بندیزونو وسیږي دغه نه کاغل د دوی د تور لستون وسیږي دوی سره مستقیم د دوی ډلې سره چې کوم کومکونه کیږي یا د سې دقیق تر وایم هغه کومکونه چې د افغانستان خلکو سره بشری کیږي هغه باید جدن او جدي کنټرول شي چې دوی خپل کو جوبو کې وانه شي چې کوي دا کا یعنی هر معقول فشار هر سیاسي فشار هر اقتصادي فشار هر فرهنګي فشار چې پرې دنیا کې شتون لري باید د طالب پر ډلې باندې وساتل شي او جاری وساتل شي تر هغه چې دوی د اختیار سره یو مشروع حاکمیت په افغانستان کې ایجاد نکړي د قانون حاکمیت ایجاد نکړي نن خو په افغانستان کې خاګلی شوار یعنی زه دغه د طالبانو سیمپاتیزانو ته حیران یم چې دوی کله وایي چې امنیت راغلی ده دا افغانستان کې که امنیت راغلی د کوم قانون په اساس راغلی دغه شریعت چې دوی وایي دا شریعت خو دوی راشي تعریف دي چې مثلا څه رقم دغه د ازادي د فکر یعنی ته ولې د خلکو ازادي د فکر اخلي تو ولې اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې تنوع د افکار وجود لري تو ولې احزاب بندوي اول خو ته یو قانون پاس کړ ته یو د قانون مور پاس کړ چې تا باندې اعتماد
قانون په برخه کې او بخشه د قانون په برخه کې طالبانو ویل دي تازه د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس تنگزی په کابل کې ورسنې ته وویل چې په قانون باندې کار روان دی او ممکن ډیر ژر دوی اساسي قانون هم تصویب کړي
ګوري یوازې د یو قانون چې څو نفر ملایان سره کینی او دته بیا قانون وایي دا نه کیږي. اول خو کله چې یو قانون پاسي یا حتی یو طرحه وړاندې کوي د مور قانون چې اساسي قانون دی هغه باید یو باصلاحیت مرجع ترتیب کړي. په افغانستان کې خو دوه مرجع موږ لرو لږ تر لږه، یو خو زموږ عنعنوي سنتي تاریخي جرګه ده، لویه جرګه چې هغې ته باید استازي وټاکل شي چې حتی په دغې طرحې کار وکړي، او بل که دی ځان ته ډېر ملایان وایي او د دین ټیکهداران وایي خو هغه شورای اهل حل او عقد هغه چېرته ده؟ هغه هم باید د ملایانو نه ترتیب نه شي، هغه باید د پوهو مسلکي خلکو د بازارکته خلکو متحدو خلکو د قانون پوه خلکو نه ترتیب شي، نه د څو نفرو ملایانو چې د دوی په خوا کاذرۍ چې قوانین جوړ کړي. وغیر خطره دا خبرې ډېرې پراګنده دي او ډېرې سرسری دي، فقط د اذهان او د تحریف دپاره دي، بل هدف نه لري. طالب له جامګو تښتګي کوي، طالب د کنټرول نه وتی دی، او هغه ژمنې چې دوی دنیا سره کړي افغانانو سره کړي په هغو باندې پابند نه دي. ښاغلی شبر
مننه جنباز صاحب.
آزادۍ په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
آزادۍ په څپو کې پروگرام دی. په دې پروگرام کې مو د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز رئیس عاطف مختار ته هم بلنه ورکړې وه چې هغوی عادتا د طالبانو له دریزه خبرې کوي، خو هغوی تر اوسه پورې په دې خپرونه کې نه دي راسره وصل شوي. آغلی کړوخیل که تاسو ته راشم، دا جانباز صاحب چې کومې خبرې وکړې، مثلا طالبان د دې په مقابل کې څه وایي؟ طالبان دا وایي چې حکومت هم نیولی دی او په ټوله دنیا کې چې چا حکومت نیولی بي خپلو خلکو ته مهمې چوکۍ ورسپاري، لیکن حل لار په دې برخه کې آیا که دغه چوکۍ له دوی سره وي او همدغسې ادامه پیدا کړي؟ بیرته د یوناما راپور ته راسم، آیا دغسې سرغړونې او تیروتنې له بشري حقونو به دوام پیدا نه کړي؟
اول خو دوی په زور نه دنیا ولای دا ورته پریښودل شوی ده، نو دوی د دې د نشي کولای چې دا ځکه چې هر څومره جنگ سي دوی دوا مارک په هلمند کې تر اوسه د خلکو حافظه خراب نه دي. هلمند تکا تکا شو مو دی نه کړو چې اته هلمند ولایت لاس ته راوړي، نو دې خاطر دا مسله بالکل منتفی ده. او همدارنګه اجازه را که عدد دوی اغا نماینده چه سهل شاینده اغا که مویره چه منگا و اغا پیو تفاهم سر ورسد امریکان سه با جنگو نکو کنه. اینه مطلب تا غایده چه دوکی چه امریکا تا ما تا ورک را منگا دکار ورک. پا هر صورت دا اخپلا چه امریکا فشار اول پا دی افغانستان پا جمهوریت بنده او طول امکانات ور بنده قطع کرل او پا اصلاح اداره فلچ کرل. نو متاسفانه د افغانستان حکومت هم دمره فکر کنه چې هغه یو بدیل تمویل او امکانات درلودل چې باید خپل وطن ساتل. د تاریخي اشتباهات چې د افغانستان سیاسي یا مسلکي امنیتي سکتور وکړل چې اوس قیمت ورکوي، یعنی مطلب دا د سپزور نه اخیستل څه د دوی په زور واخیست. د دوی ادرسته دوی نشي کولی چې ټول مملکت په افغان ونیسي. دوی دل پر اور هغه شو چې بعد ملا په چوکی باندې کې بلاخره د ملا اسلامه معلوم شو، د ملا عدالت معلوم شو، د ملا هغه چې ورته وایي هغه ولتیا معلومه شوه چې په کومه هده پورې ده. نو آیا تاسو د اسلام هم دغه بنا زده کړې ده چې باید ټول ورځ خلک په شکنجه کې، خلک خوار کې، ذلیل کې، بیچاره کې، خلکو ته غوږونه نیسي، خلک باید مهمه نه دي؟ دوی خو د اسلام تم خدمت نه شي کولی او افغانستان د افغانستان ورته باید مهمه اوسېږي. نن که پنځه نفر ملا په چوکۍ کېناسي یا نه ناسي دا مهمه نه ده، خو بالاخره د افغانستان خو باید د افغانستان دغه اصلاح ثبات او پیشرفت او دا ټول مسله ډېر مهمه دي. د دې خاطر دوی نشي کولای چې کملا راځي په چوکۍ باندې کې نوی لملانه دومره چوکۍ خو باید مسلکي او متحده او صادق او وفادار کسان افغانستان لپاره هغه باید په کرسي باندې کېنول شي. دومره موضوع دوی له غیر ملایي فکر او دوی د تاریخ له فکر نه بل څوک په دې مملکت کې حق نه لري. آیا په اسلام کې دیکتاتوري د غلې ده؟ دا مسایل دي چې اصلا نه فیدي. نو دا دوی هر څومره چې خلکو سره زیاتی وایي کې هر څومره چې ولس خوار و ذلیل کې مطمئنه دي اوسي یو ورځ به دا ولس بېرته دوی مقابل کې درېږي. دوی باید دې مسله نه لاس واخلي، نه د اسلام یو منفي وطن معرفي کې او د خپل راتلونکي سیاسي بقا او تداول لپاره دې هم فکر وکړي. یو خو بیا نشي کولی چې بیا دوباره به ټول به ځي پاکستان کې به دوباره پناهنده کېږي. او زه فکر کوم چې د پاکستان لپاره هغه بیا د دوی ساتل به هم ورته اسانه نه وي چې وسي، ځکه چې دا سناریو بالاخره همدلته ختمیږي. نه نو ګوري چې د پاکستان فوج خپله له سوال لاندې تللی په خپله پاکستان کې او دنیا ورباندې څومره بې اعتباره شوې ده. نو که دوی هوښیار وي زه فکر کوم د اوسني فرصته د استفاده وکړي، ولس د غوږ ونیسي. جنبا صاحب وویل چې موږ مثلا د قانون اساسي جوړولو په خاطر کور قانون اساسي خو یا معتبر قانون یا پاکستان هغه اصل راهنما د ټولو قوانینو لپاره ده. نو په دې قانون کې خو هغه سیستم نظام هغه سختار معرفي کېږي او بل د ولس او د چارواکو د حکومت ترمنځ د رابطه تعریف کېږي. دا خو نه کېږي چې یو طرفات رابطه بوي، همیشه به حکم به صدر کېږي، مکلفیتونه مسلتونه به ولس ته به توجه کېږي. د ولس غوښتنې به چېږي، د ولس وړاندیزونه به چېږي، د ولس حقوق.
البته تر اوسه پورې دا اساسي قانون لا نه دی راغلی، خو البته طالبان
نه اجازه را که دوی ویری دی شبر صاحب دوی ویری دی. نو دې خاطر از ما په نظر هغه د حل و عقد هغه به ما قبل د قبول نه ده. دوی بیا هم هغه شپږ زره هغه ملایان چې اصلا سواد نه لري، اصلا په دین باندې نه دي خبر، راټولېږي دا په نوم د علما معرفي کوي که واقعا موږ عالم درلودلی او هغه باجرات عالم چې واقعا غاکم بلدي، نن څنګه کولی چې نمایي نفوس له ټولو انساني او شرعي حقونه محروم کړی؟ یوه چلکه حق تعلیم نه لري. الله سي اسلام په دې اقرا په پیام باندې شروع شوی دا عالم زه نه منم چې کله چې د ښځو حق له پښو لاندې کوي. دا مال پر عالم نه دی او جابر یو مزدور کس دی. نو دې خاطر حل حق په دې خاطر قابل قبول نه دی چې خپل ملایان راولي. البته چې د ولس د حقونو مسله مطرح کېږي، د ولس ګډون، د ولس تایید، د ولس رایه مهمه ده. که قانون هر چا جوړ کړي رایه ته د واچول سي په دې باندې رایه کېږي وسي، تر څو پورې ولس په بدون کوم ویرې او له تاس نه په هغه باندې رایه ورکړي چې آیا واقعا د یو قانون دی چې د وطن په ګټه ده که نه ده. اوسني وضعیت ته چې ګورې، اوسني فرامین ته ګورې، اوسني وزیرانو ته چې ګورې، اوسني کړنو ته وګورې، زه فکر کوم چې دا خلک چې وزل شوي دي دوی باندې راضي دي، خوشحاله دي. که چېرې باندې راضي او خوشحاله نه وي، یو نفر خو به محکمه کړی تر څو پورې نور ته پام شوی وای. دلته
خو واقعا ویره موجوده ده. دلته او بخشه تاسو د انجونو د حقونو مسلې ته هم اشاره وکړه. د یوناما پراپور کې د مسلې ته هم اشاره شوې ده، ویل شوې ده چې بشري حقونه پرې برخه کې نقص شوې دي. لیکن همدغه د انجونو مسله که چیرته دوی اساسي قانون جوړوي، خو دوی مکلف دي چې د مسلې ته پام وکړي او یو حل لاره به ورته را پیدا کوي. آیا بیا دا
بس دوی ورته لري؟ بخنه غواړم مکه ستاسو خبره مې قطع کړه. دا شیخ حکیم تاسو وکړي دی هغه کتاب وکړي، هغه کتاب څه لیکلی ده؟ دوی خو هغه عقل کل خو همدغه قاضي قضا شیخ حکیم حکانی ده. خو ما قبل لیکي هغه پرست په هغه چیم کړه د هغه تعریف له عصري علومو نه څه ده.
زه خپله له دې اساسي قانون له موضوع خبر نه یم، خو لکه څرنګه چې طالبان رسنیو ته ویلي دي، دوی د ستانګزي په قول سره خبره کوم، هغه ویلي دي چې اساسی قانون کې به تعدیلات له مشوره وروسته راولو، او دا هم واضح نکړه چې کوم اساسی قانون. البته په خو دوی خدا ویلی و چې د ظاهر شاه د وخت د څلور شپیتم کال اساسی قانون به هغه د نافذ دی او په هغه کې به تغییرات راولي. مثلا تغییرات ممکن هم دا وي چې شاهي سیستم دی هغه به په د اماراتي سیستم بدلوي او ځینې نور ټیک به پکې زیاتوي او کموي. خو په هر حال آیا تر نه قانون یو قانون هم دې ته لاره نشه هوارولی چې یو څه د ځینو شخړو چې دغه اوس لکه څرنګه چې یوناما اشاره ورته کړې ده د دې مخه ونیول شي؟ جانباز صاحب ستاسو نظر.
ګوري داسې یو قانون چې تصویبیږي چې دغه طالب پکې مشروعیت پیدا کوي او د دوی استبداد پکې یو ځل بیا تسجیل کیږي، د دې نښه ده چې هیڅ قانون تصویب نشي. بې دقیقې خو دوی په خپل سره روان دي، هغه د هماغه کار چې کوي هغه کوي. نو که سبا دا د کاغذ په مخ راولي او هغې کې هېڅ نوه تنوع نه اوسېږي، هېڅ نوه ازادیګانې نه اوسېږي، هېڅ نوه حقوق هغه ابتدایي بشري حقوق لکه اوس چې نشته، که سبا هم په کاغذ په سر نه اوسېږي، نو بهتره ده چې همدغې لارې ته د ادامه ورکړي، همدغسې به اوسېږي او دا هېڅ معنی نه لري. بله دا چې ښاغلی شبر ګوري، دغه قدرت اخیستل زه نه پوهېږم دوی په کوم خوب کې دي. دوی گانگز دی، دوی اقدائی دی، دوی چه رقم خلق دی؟ گوره در قدرت اخیستل دا کما بسکشی نده، کما لوبا نده چه ما اوگه کلا اون اوز ما پا نره اوگه کلا اوز حاکمیت کم دسی نده، او دسی نده چه دا دولت یا حکومت یا در اداره کم خیرات دی چه چه تا ورسیده او زه نور دا خیرات چاته دوه خوبته ملایان دی په دې خیرات ولکه چې عادت کړی دی او دا خیرات چپ کیږي دی اوس او هیڅ چاته نه ورکو د څه نه کیږي دا خیراتم نه دی
جان باسه محترم اوس فرنده انتقاد چتا سو کوي د نړیوالو لو اصول سره سم او له نړیوالو حقوقو سره سم ډیر دقیق دی لیکن کله د افغانستان په تیرو 40 کلنې مرحله ته راشو شکل خلقی د خلکانو حکومت راغی دوی هم نور ته واک ورنکو د پرچمیانو حکومت راغی خلقیان حذف کړل ډاکټر نجیب راغی د تڼی په نوم باندې نور کسان حذف کړل مجاهدین راغلل د حضرت صبغۃ الله مجددي حکومت چې راغی بیا پسې جمعیت راغی جمعیتیانو د دوی دلیل لري کړله بیشتر تو بیرته طالبان را یعنی دا یو تسلسل روان دی یو عمومي حل لاره خو په دې کې همدغسې له پخوا روان یو داسې نه دی چې له یو ډېر ناشنا شتي سره افغانان مخامخ شوي دي
گوی خو ما خوب دغه یو مرحله هم تایید کړی نه ده اگر چې تاسو په دغه تسلسل کې بزو ډاکټر صاحب نجیب هغه دوره ترې راو کاغم هغه ټول انعطافاتو ته حاضر هغه ټول
اسمه له مطلب له انعطافاتو نه نو ما مطلب له اختلافاتو واس مثلا د ډاکټر نجیب وخت د تړي ډال لري شول جن خلکان تر لري شول د ببرک کارمل پلویان تر لري شول مجاهدین تر لري پاتې و یعنی د سې حکومت په همدې برخه کې به د اغلی کډوخیل نصر هم وخلم کوي چې په افغانستان کې له لوی سره په دې تیرې تقریبا نیمه پیړۍ کې همدغه وضعیت نه دی
ګورې تاسو ویلې چې مثلا هر حکومت خپل نیمګړتیا هم درلودلې د خطر تداوم نه کړل بین الالیاو اما یوه داسې سني کارونه کوي مثلا که د چپیانو حکومت هم نیسي په نجونو خو مکاتب نه تړلې حق د کار خو د خلکو نه واخیسته تا ګوره تا یا سفر خو د خلکو معنی شوی نه تاسو وګورې چې اجازه راکی که بامدار انگام ده که آقا ده مجایدین حکومت هم اینه دیر نمگرسی هم نگه پر تداومی مونه که آقا بوده منگه هر حقا حکومتونه چه ده پاکستان و ده ایران پا توسیه و پا رهبران و بند دورس های پایل ده افغانستان و پر منفی ده و منفی بایگی نو ده خاطر بعد نو طالبان خل لطول و گروپون دست بسلا غطور کار وکه چه نمائی نفوس مثلا حاصل کرلو دوی خو له ټول نه بدتر کار وکړ دوی خو کوم کمالات لري تاسو وګورئ چې حتی هغه یو ښځه حق دې نه لري چې یو چېرته حلال روزي پیدا کړي هم هغه ته اجازه ورکړي چې سړک سر باندې کېږي او ګدایي وکړي او د نانوایانو مخ ته په یوه ډوډۍ باندې حمله وکړي نو دوی خو له ټول نه بدتر هغه داسې ولس وګه ده نن ولس بېچاره ده
زما مطلب مقایسه نه و چې فرضاً پخواني او اوسني سره مقایسه کړم زما مطلب دا و چې دغه انحصار طلبي اصلا په افغانستان کې لډیر وخت را پدی خو دود ده
نه انحصار طلبی خو به
سیدا دیموکراسي را ورسته انحصار طلبی روانه ده په یو شکل نه یو شکل تر اوسه پورې
اما ګوره په بغه انحصار طلبی کې درسته ده ان اکثره کوشش کوي چې خپل خلک اټاله ټپل اما خپل خلک ټپل یو اندازه تحصیل خلری یو اندازه مثلا په خلری یو اندازه تجربه خلری دوی خو نه پوهه لري نه تجربه لري او نه متحد دي چې کار وکړي بلکې مثلا عقده لري تاسو وګورئ هغه ملا له دوه درې کتابونو نه به اضافه چل وستی دي
جان باس تاسو به هم راشم خو لې به خبرتیا وروسته به بحث دوام ورک
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
ازادي سپو کې پروګرام له ازادي راډیو اوري دا خبرونه په منځني سپه دولس شپږنیو په ټول افغانستان کې اوریدلی شي او په انټرنیټ کې هم په ازادي راډیو ډاټ کام کې زموږ خبرونه نیولی شي د پروګرام د بحث موضوع مو د یوناما د روانې اونۍ د راپور جزئیات دی چې یوناما په دې راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو له واکمنۍ راوروسته په تیرو تقریبا دو کلونو کې تر اته سوه زیات د پخواني حکومت امنیتي ځواکونه دفاعي ځواکونه او نور مسؤلین یا شکنجه شوي دي یا زندانی شوي دي او تر دوه سوه زیات په دغه ډله کې وژل شوي دي د بحث لپاره مو شینکی کډوخیل او غوث جانباز ته بلنه ورکړې دوی په خپرونه کې راسره دي یو شمېر نورو میلمنو ته مو هم بلنه ورکړې وه چې له بده مرخه ټلیفوني رابطه مو نه دی ورسره ټینګه شوې د تیل خطر چې دا بحث د سراغوند کو د یوناما تر راپور یو ورځ وروسته د افغانستان د بشري حقوقو په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وویل چې له طالبانو سره د بشري سرغړونو په اړه حساب او کتاب د نړیوالې ټولنې د راتلونکي تعامل د پالیسي اصلي ټکی دی غوث جانبا څه فکر کوي چې نړیواله ټولنه څه کولی شي؟
نیوی خو خو ولکه مکه چې می هم اشاره وکړه تعالی شبر اپ طالب فشار خپل کی ان تر دې به دا فشار ورسیږي چې طالب به تا عادي هغه کوم سفرونه چې هغه به هم پرې بند شي او کدی شي د دې وضعیت بلمری ټولنه ورسیږي چې ترڅو یو بل تخمیم د دې په مقابل کې ونیول شي چې دوی هغه د انزوا کامل انزوا کندې ته وګرځي چې دوی سره هر نوع تعامل منع شي او دغه حالت ته دوی وري. دوی فکر کوي چې ځینې هیوادونه دوی سره د خپلو ګټو دپاره البته د هغو ګټو د هغو هیوادونو د ګټو دپاره ځینې تعاملات کوي ځکه چې ځینې هیوادونه سیاسي منافع لري په منطقه کې ځینې اقتصادي منافع لري ځینې انکشافي توسیعي پروګرامونه لري لکه منځنۍ آسیا ایران د وبود خاطر ازین تعاملات دوی سره کوي اما دوی اصلا په دنیا کې یو دوست نه لري دا غډاله چې اوس حاکمه ده په افغانستان کې اما دوی په ټول سرتنبګي دغه خشونت دغه استبداد دغه عدم مشروعیت ادامه ورکوي زه نه پوهیږم مکه هغه لیکلو خپل ولا شدی و دوه درې کتابو لوستي و سیږي ما ته ډیره جالبه ده چې دغه دوه درې کتابه اول خو زه شک لرم چې دوی حتی یو کتاب لوستي و سیږي تر اخره دا کتابونه کدی لوسی دا کوم کتابونه دي چې موږ پر خبر نه یو.
خیر دا خو بل خبر ده چې دوی کې څوک لوسی دي څوک نه لوسی دي دا دوی کار دی او دوی به فرزند دوی به بیا سرچپه دوی به بیا سرچپه د فکر کوي چې هغه کسانو چې بل
بله دا په ما او تا حاکم دي دا وایي چې موږ عقل کول استو هغه د دوی د قاضي قضات سره کینه چې د اسمان او ځمکې نه ګرځوي او دغه مزخرفات دغه خرافات چې د کده مکتب ته مپریک ده او کار ته مپریک ده جون مکتب ته مپریک ده دغه ټول د هغه د عقل او د هیبت الله د عقل
تراوشه ام دې ټکی په معنا نه جان بس ام دې ټکی په پرې شکل راشم اغلی کړو خیل تاسو څه فکر کوئ چې چرته طالبان لکه ریچارډ بن چوي چې له دوی سره باندې نړیواله ټولنه خپل تګلار هته بدل کړی د پوینا باندې لیکن ک طالبان چرته جینو برخوته تغییر ورکړي مثلا د جون مکتب خلاص شي او اساسی قانون تدوین کی او ممکن یو جرګه را وغوړي او ځینې کسان پر جرګه کې برخه واخلي مثلا په تیرو څو ورځو کې په انډونیزیا کې هم له جنو تنکراتانو سره دوی یو غونډه لرله او دغه کسان له دوی سره نشتی شي آیا یو څه به حل لاره پیدا شي او کنه تاسو له دوی ډیر مایوسه یاست؟
ګوره مهمه دا ده چې اول به ملي ټولنه واقعا متحده ده د افغانستان مسالې ته چې حل شي او که دوی خپل هغه روزمرګي سیاست مخ ته بیایي او خپل اهداف ته مهمه
ده. دا خو واضح ده چې متحده نه ده
اما په دې باندې پوه شئ که دا وضع په دې شکل باندې دوام کوي د دې وضعیت قیمت به ملي ټولنه سل په سله ورکوي. اوس که دوی په هر مشکل کې ګرفتاره دي هر هدف چې لري هر ستونزه چې لري هر مشکل چې دوی لري دی باید پوشی چه در افغانستان وضعیت پا دوی بنده هم تاثیرات مرتب کی که دوی باید بتفاوت نش پاتی که دلی ایوه موضوع در افغانستان در پاره که مکتب صرف پرانستل مهمه ندی جناب شیبر سن هغه مطالب چه بده مکاتب که تدریس کی اغا در مهمه دی زکر چه نو یو انسان که دومر یو مریض افکارو کاس لویګي رامنځته کیږي بهتر غنډ چې ما خدای مدد چې په سواد پات شي تر ټولو چې واکنه یو سم سیستم راځي چې په سم مسله باندې خبر شي ک اوسني افکار لکه څنګه چې دوی د رقم کسان تربکی کې فکر کوم چې نشي بیا د افغانستان لپاره به کاټه مهمه دي. اساسي قانون څنګه چې جامعه سبل دا بهتر چې قانون نه لري که داس یو قانون چې دوی خپل دنیا ته وکړي چې دغه کبوت درلوده او ستاسو یو ماجا انتقاد او چې موږ اساسي قانون نه لرو دغه موږ قانون جوړ کړ په دې قانون کې به ټول هغه مقعي دی چې ولس مکلف یو دوی به یو بې مسؤلیته قابل احترام یو اداره به چې هر رقم حکم چې صادرې بد خلک ومني غیر غنه بغاوت او بد سره باید پرېشي دا رقم قانون نه بهتره چې نه قانون موجوده وي ځکه چې داسې نه شي کېدلی چې څه دوی څه رقم غواړي هغه رقم یوازې ځکه چې هر رنګه سختریز حکومت راسې بالاخره پایله بیا نابودي ده. دوی باید افغانستان لپاره باید حکومت شي او د افغانستان حل لپاره اور ولس په دروازې پرانستل شي هغه پنځه شپږ سختریزه چې چې امکانات په انحصار کې دي، ځان ته اوس محافظه قطعه جوړوي، په کندهار کې میشته دي، فیصلې مغه کوي. زه فکر کوم باقي طالبانو سره موافق نه دي، امو مجبور دي چې هم په قدرت کې پاتې شي او منابعو ته لاسرسی ورسیږي ولري او خپل هغه پلویان
خوشحاله انتقاد دوی مشر فشار راشی لری شی نو مشکل ممکن حل شی. مطلب
فکر کوم چې باقی کسان ولاو چې ډیر متمدن او ترقی پسنده کسان نه وي، اما د خپلو ګټو دپاره په دې لپاره چې په قدرت کې پکې پاتې شي، د دې لپاره چې ژوندي پاتې شي، تداوم پیدا کړي، مطمئن یم چې دوی د ځینو مثبتو تحولاتو پلویان دي.
آزادی په څپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جانبا صاحب څنګه تاسو له اغلی کړوخیل سره هم نظر یاستی چې په دې قندار کې چې د دوی امیر المؤمنین دی، که چېرته هغه پیغمبر دا تور دی چې هغه سخت دریځ دی که هغه له صحنې لرې شي، ممکن یوه حل لاره پیدا شي؟
بالکل، خو کېدای شي هغې به یوازې په قندار کې نه اوسېږي، یو دوه کسه به په کابل کې اوسېږي، یو کس دوه کسه به مثلا په لویه پکچا کې اوسېږي، خو د دوی تعداد زیات نه دی. د دغو رندو بیرحمو افراطیانو سخدریزو او استخباراتي کلیو سره تړلو ملایانو کېدای شي شمېره د شپږو نه تر اته کسه اوسېږي، یعنی زما په محاسبه کېدای شي زه به غلط اوسېږم.
یعنی که دومره بیا خو نو د خوشبینی باید افغانان خوشبینه ووسی، ځکه چې که پشپاکو کسانو دا مشکل حل کړي نو بیا خو کېدای شي چې ستونزې ژر هوار شي.
خوشبینی ته خو اوس نشته اساس ښاغلی شبه، ځکه چې دغه شپک کسه په ټول زور حاکمیت کوي او دغه شپک کسه ته داسې یو باجراته طالب پیدا نه شو چې د دوی په مقابل کې ودري. هغه دی که عباس تانکزی یو خبره کوي، که هغه د دوی دغه تش په نوم خلیفه یو خبره کوي، خو هسې لرې لرې یو نیم شاید داسې یو اشارې تلویحان چې داسې که وشي که داسې وشي، اما هیڅوک نه وایي چې دا کار چا بند اچولی دی. دغه مذاکرات ولې نه کېږي؟ دا د ښځو حقوقو ته ولې سپکاوی کېږي؟ دا نجونې ولې مکتب ته نه ځي؟ او پلس هاو نور موانع چې تاسو هغه د شاهد استئ. دا شپږ اته کس عادي خلک نه دي، دوی ټول هغه د هسته د قدرت د طالبانیزم دغه شپږو کسانو سره ده چې اکثره یې معلوم نه دي څوک دي. یو دوه کسه مثلا دغه حقانی مونږ پېژنو چې د سترې محکمې د دوی د طالبانو سترې محکمې رئیس دی، هغه نامعلوم هیبت الله او پنځه شپږ کسه نور چې نومونه یې حتی مونږ نه پېژنو.
یادونه وکړه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی استازي زلمی خلیل زاد ل بی بی سی سره په یو مرکه کې په دې ورسوي کې چې وویل وای هغه کسان چې په افغانستان کې غواړي چې حالات سم شي، هغه دې له همدغه د په وینا منځلارو طالبانو سره نشدې شي، له دوی سره د ارتباط پیدا کړي چې په سختري زبانه فشار راولي. آیا ممکن ده؟
اول خلیزات فکر کوم چې د سی او لوبه وکړه چې نتا نه چې د افغانستان په ګټه تمام نه شو، د امریکا په ګټه په وخت مهاله کې نه ده، او زه فکر کوم چې کافي ملامت دی راغلی دا رقم کار مسلانه بیان چې ورکې دی لپاره چې او فکر کوي چې د کوم ماموریت چې د څنګه کامیاب وخی یا بیا کامیاب شي. دا که دغه نور کسان چې مثلا د جمهوریت په وخت کې هغوی ته پټې وادي ورکول چې موقت اداره به راځي او تاسو په رهبری ته راځي، هغوی په ډېر منافقت باندې جمهوریت له ملاتړي نه لرې کړل او افغانستان دې ستونزو سره مخامخ. یو موضوع دو موضوع هم دغه ښاغلی کرزی ډاکټر عبدالله چې مثلا اوس په افغانستان کې د دوی وضعیت څنګه ده؟ که چیرې مثلا کلزای صاحب کوم مجلس دعوتي کې اجازه سفر نه لري، په داخل کې هم حق سفر نه لري او په بیرون کې بالکل نه لري، په څه مشکل باندې چې نورو کسانو چې معلوم دی قدرسونه چې هغوی ضمانت وکتل څو پر هغه ته حق سفر ورکړی شو، د هغوی هغه شتون څومره دی مثبت ارزوي چې دا نورم کلاسي په هغوی سره د ښه برخورد وسي. نو زه فکر کوم دا رقم د هغوی تشویقول کومه ګټه نه لري، ځکه چې اوس خپله د ښاغلی متقي امیرخان متقي چې په مللي سطحه سفرونه هم کوي پروتوکولونه هم اخلي، آیا واقعا د خپل مشر ته لاسرسی لري؟ آیا د ده خبر قابل د قبول ده؟ آیا هغه وعدې چې کوي دی کولی شي چې هغه عملي کړي؟ حتی په کله چې دوی باندې مثلا کوم سفر نه چې ورباندې مشر په قار هم دغه د قندهار والي واسطه شو تر څو پورې مشر دی ومانه او بیا دته پیسه عفا کړې ده، ځکه چې ما هغه څنګه چې حتی دغه سراج الدین حقاني چې مثلا بیان یې ورکړ معلوم شو دی ناراضه ده، اما ستا هم هغه څو کسان چې په دوی ټول باندې فشار راوړي چې ستاسو بقا ستاسو په اتحاد کې ده، دلته دوی بقا ورته مهمه ده، نو ځکه دوی له خپل هغه مخالفت نه لاس اخلي او بېرته تابع کېږي دوی بل امر مني. ته فکر کوي چې دا ملا یعقوب له پاکستان ورته واقعا قابل دی؟ قابل دی یا ځکه چې زیات مسایل دي چې دوی رښتیا نه وایي؟ یو گزارش خوام دم ده چې د پلار راته وصل شوم دغه پاکستانیانو له لاسه، نو موندا دا سړی به خزل نه لري، اما نن مجبور دی چې یو فشار چې د پاکستان په دوی باندې راځي هغه ته تابع اوسي، ځکه چې دوی په کوم موضوع د ژوند موضوع هم مطرح کیږي. نو دې خطر دغه معتدله مهم هم ده چې څنګه د ګاونډي حکومت یا مملکت خصوصا پاکستان د فشار په طالبان باندې کم شي، ځکه چې دوی مطلق لاس وهنه کوي، دوی مطلق فشار راوړي او دوی ته مطلق غلطه مشوره هم ورکوي که هغه مذهبي رهبران ورته جوړ کړي او که د استخباراتو د ارمی بخش ته په دې باندې فشار ده چې دوی به سر یو موټی پاتې شي، که دغه فشار له دوی نه لري شي زه مطمئنه یم چې دوی منځ کې یو مسله قوي کېږي او دا سختري به کوکه کېږي او یا به داسې دا معتدله به لري کېږي.
وبخښئ، دلته سوال دار هغه کسان لکه فرزن تاسو لکه جانباز صاحب چې دغه اوس دی طالبان په حکومت کوم انتقاد کوي، هغه کسان چې په سیاست کې برخه لري او له افغانستانه بهر ووسي، هغوی هیڅکله هم سره یو ځای نه شول. ورس په ورس دوی په منځ کې ډلې ټپلې په زیاتېدو دي، ورس په ورس دوی تر اوسه پورې له دې نه دي راوتلي چې د جمهوریت د وخت انتقادونه تصفیه کړي، یعنی له ماضي کې لا بند پاتې دي. نو امید په څه کې شته چې دغه کسان سره متحد شي، یو لاس شي او د افغانستان غم وکړي او یو لنړیوالو سره راشه در شو؟
شبر صاحب دلته صرف دغه یو لاس شل یا دیس نفره هغه بهرني ارجنټان چې همیشه به یا به د ایران پیسې وخوړي یا به د هند وخوړي یا به د پاکستان ترکیې یا د روسیې هر چا سي خوړل، دا کسان اصلا د افغانستان د خلکو لپاره مهمه نه دي، دغه نن بغیر د افغانستان ۱۲۰ میلیونه خلک دي چې هغوی باید تصمیم ونیسي. نو او موږ نشو کولای چې دا ډلې مثلا کوم هغه بیا څو څیرې چې د هغه له نظر نه مثلا پیسه هغه محرومه کړو په هغه موقف کې موږ نه یو، اما مهمه دا ده چې د دنیا هم موږ سره زیاتی کوي، هیچا ته اجازه نه ورکوي چې ناسته برابره کوي، خلکو ته ویزې نه ورکوي، کله هم د افغانانو د مدني او سیاسي حرکتونو ناسته برابره کړي، ځکه دنیا په همدا رقم لوبه مخته بیایي. اما مهمه دا ده چې بالاخره واقعا افغانان دې ته متوجه شي، دوی مسؤلیت لري او د افغانستان د بقا لپاره او د مشکل د حل لپاره باید سره یو ځای شي، او همدارنګه طالب خپل اهمیت پوهسي چې اوس په حاکمیت کې دوی ته مسؤلیت متوجه ده چې د خواره واره خلک چې هر طرف ته په هر نوم باندې چې تللي دي څنګه سره ټول سي دروازې خلاصې کړي، د افغانستان د بقا لپاره باید دوی د خلکو سره لاس یو کړي او ولس د پیسه د مجرم په سترګه ونه ګوري، ځکه چې دوی بیرته تداوم پیدا نشي کولای، دوی مجبور شي بیا جمله بینه لاړ شي، ځکه چې بالاخره ولس په لاس کار کېږي او دوی بله چپه کوي، ځکه چې همدغه پاکستان په رسمیت نه پیژني، همدغه چین خپل هدف لپاره دوی سره په معامله کې روان ده او ځینې مشکلات لري هغه په رسمیت نه پیژني، همدغه ماسکو نه پیژني، امریکا دا نور خلاصه کې چې دوی اته راوصل او دوی ته زمینه سازي مکړه، دوی نشي کولای د خپل ولس له یاره نه دوی په رسمیت نشي پیژندلی. نو دلته ډېر مسایل دي چې هم هغه کسان چې د باندې وتلي که هغه مدني فعالان دي، که هغه سیاسي فعالان دي، که هغه مسلکي و کسان دي، واقعا د افغانستان په خاطر باید نور سره ټول شي او سره یو ځای شي، او همدارنګه طالب باید احساسي مسؤلیت وکړي چې زه نن مسؤلیت لرم چې د افغانستان د پرمختګ په خاطر باندې څه وکم. دا خو څو کسان چې د خپل ځان سره مصروف دي، نه پیګم څه رقم اسلام زده کړی او څه رقم هغه کې دا د واکمنۍ والتیا نه لري. افغانستان خو له مشکلات سره مخامخ ده، له ولایت سره مخامخ ده. نن که مثلا بهرني کومک نه، خلک خپل ته ژوند له لاسه ورکوي.
مننه.
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له اوو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه.
جان پاس د دې لپاره چې د بحث روسیو ته رسیدلی یو، تاسو څه فکر کوئ؟ طالبان لکه تر اوسه چې ورته ګورو په خپل منځ کې یو موټی متحد او سره یو لاس دي په هر شکل چې دي، د هر چا له خوا سي دي، لیکن د طالبان مخالفین تیت و پرک سره یو لاس نه دي. حتی لس کسان په ټویټر سپیس کې هم نظر نه دي. نو آیا فکر نه کوي چې دغه غوښتنې چې مخکې تاسو ویل چې په افغانستان کې باید د قانون هغه کسان جوړ کړي چې په قانون پوهیږي، د بیان ازادي وي، دا وي او هغه وي، دا غوښتنې به څرنګه ترلاسه کیږي؟
ګوري، موږ کله چې دغه اساسي حقوقو او ازادیګانو باندې رګیږو او طالب ته وایو چې ته دا رعایت کړه، زمون هدف اصلا نه هني لکه لکه زما هدف او زفیف دې په پیژنم. زمون دا هدف نه دی چې مونږ هغه پخوانی او فاسد او غاصب او ډیرو ډیرو جابر او تشپنوم جنگ سالاران او دام هدف دی. هغوی سره مونږ غواړو کوم اتحاد وکړو یا کوم شی جوړ کړو. ابدا نه، زه ابدا دوی سره په یو لاره پخوام نه یم تللی، نه نم نظم تبام. اما تاسو سره زه متن شی برته سفیر صاحب سره خوشحالی یا هر اتحاد چې اوسیږي، زه به یو کوچنی مامور یم، هېڅکاره به یم، خو یو کاتب خو کېدی شي چې اوسېږم. که نه خبره دې کې نه ده چې یعنی داسې الټرناتیو فقط دغه خلک دي چې دغه شوراګانې جوړې کړي دي تش په نوم چې بېرته خپل
خو همدغه کسان لکه دا څرنګه چې تاسو د ځان مثال ورکو، همدغه کسان هم سره متحد نه دي. همدغه کسان هم فرضاً یو غونډه نه لري، حتی د یوې غونډې په سطح سره متحد نه دي.
دا کار کېږي، چې زه خبر یم شبرته کار روان دی. هره پدیده خپل داسې یو حالت ته رسیږي چې هغه باید پخه شي، عیني او ذهني شرایطو ته مساعد شي، فراهم شي، کار باید وشي. کار روان دی، یعنی په څو استقامتو کې سازمانونه سره منسجم کېږي، خلک سره واحد کېږي. دغه دا پړاو باید تیر شي، دغه د شوق دوره باید تیره شي. دا کار کېدونکی دی، بېله شکه تاسو هم پوهېږي چې دا کار خامخا کېدونکی دی. اما خبره دې کېده چې طالب سره چې اوس قدرت دی، دا افغانستان د خلکو په سرنوشت کې لوبه نه کوي.
خیر، له طالبه او بخښې، له طالبه خوشنه دي خو بیلې خبر دي. مثلا ورته وایي چې د نجونو مکتب خلاص کړه، خپله طالبان هم ورته وایي دوی په خپله لاره روان دي. اغلی کړوخیل، څه فکر کوئ چې حل لاره ته که بیا هم راشو، آیا حل لاره همدغه ده چې د طالبانو سیاسي مخالفان سره منسجم او منظم شي، او بیا د هغو طالبانو سره چې هغوی مخکې تاسو وویشل چې یو د قندار طالبان دي او دا نور طالبان دي، له د نورو طالبانو سره نږدې شي او د افغانستان ستونزې او مشکلات تر یو حده پورې حل شي، او که همداسې کړي چې دغه نور کسان به کله سره منسجم او منظم کیږي؟
خب، یو خو به دوه مای چې ټول د قندهار طالبان باید مونږ ونه وایي چې هغوی مقصد هغه پس هغه قرارګاه یا مرکزیت په قندهار کې مرکزیت په قندهار کې جوړ کړی، نو دې خاطره شتا تعبیر دې نم لري چې کابل کې ځان احساس مسؤلیت امنیت نه کوي، نو ځکه قندهار کې ځای جوړ کړی ده چې کېدای شي هردل چې وي یو موضوع. د افغانان باید واقعا سره متحد سي. هر هغه بهرنی لا چې موږ په مختلفو نمونه سره ویشي او موږ ته مختلف ذهنیتونه راکړي، باید بل اخره افغاني او انساني فکر وکړو او د افغانستان لپاره باندې اندېښمن سو، سره یو ځای شو، خپل اختلافات یو طرف ته کیدو او افغانستان ته لومړیتوب پیدا کړي، تر څو پر یو ادرس شي او د میز یو طرف ته کینی. بل طالبان معلومدار او امیدوار ما چې دوی لاس پکار شو او د سختریزه مخه ونیسي، یو ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په ګټه نه ده. تاسو نور نشئ کولای چې کوم تعریف چې تاسو شریعت نه لري افغانستان باندې تکاته کړئ، ځکه چې افغانستان یوازنی اسلامي مملکت نه ده او اسلام باید غلط تعریف او تعبیر هم نشي. دریم مسله بین المللي ټولنې ته متوجه ده چې د افغانستان اوسنی وضعیت په هر دلیل که دوی ورته دوام ورکوي پایله به دوی ته هم ډېره منفي او خورا ګران قیمته شي. بهتره به همدا وي چې
نړیوالې ټولنې ته به څه زیان ورسي که وضعیت همداسې دوام وکړي؟
ګوره د افغانستان اول همدغه غیر قانونی مهاجرین خپل یو سیل ده چې په غربي نړۍ خواته ورځي او دوی سره مختلف مشکلات سره به دوی مخامخ کېږي او دوی به څنګه هغوی پسا جذبوي، ځای په ځای کوي، امکانات به برابروي. دې کې د مختلفو افکارو کسان هغه دي چې دوی خپل لپاره یو ستونزه ده. په کوم شکل حکومت یا اداره چې په کابل کې روانه ده دغه د افراطیت په زیږندنه کې ډېر یو مهمه رول لوبوي. نه فکر وکړئ چې همدغه القاعده چې په کابل کې ده یو فکر سی ایجاد شوه ده اوس مرکز کابل ترغه د پاکستان د په فشار باندې یا په غوښتنه باندې په هر دلیل باندې چده دغه فکر زیږونه په اوس خود انټرنیټ دنیا ته دا یو ډیر یو لوی تاثیر اچي د افکار جوړولو کې، د ګروپونو جوړولو کې، انګیزه ورکولو کې، د مخالفت ایجادولو کې، د ګلوبل جهاد ذهنیت ورکول، د ټول هغه مسایل دي چې دنیا ورته سخته نارامه ده. بل هم دا د منطقي ممالک ماسکو څه فکر کوي چې د طالبان شتون دوی ته به ډېر ارزانه پرېوځي یا دوی ته به لپاره به ډېر ساده وي؟ دا په دې باندې نه پوهېږي چې بالاخره هغه ګروپونه چې موجوده شه دي هدف همدا وي چې مرکزي آسیا څنګه د ماسکو وننګول شي، څنګه بیجنګ وننګول شي. ان دا ډېرې هم د منطقي مملکتو لپاره به ډېر زر تاثیر ګذاره وي او فارا منطقي لپاره به په اوږدمهاله کې هم یو خطر یو تهدید متوجه ده، ځکه چې دغه افراطي ګروپونه خو چې له بینه لاړ نه سي سرکوبه نه سي دا خو دنیا لپاره دردسر جوړوي. دا خو دوی لپاره نه ده چې په افغانستان کې ژوندي پاتې شي. دغه د تفکر ایجادول انګېزه بله
تاسو ماسکو پکې یاد کو خو خپل یو ارزونه لري او تر اوسه پورې چورته ګورو د راپورونو لمخې دوی له طالبانو سره سخت برخورد نه کوي، نرم روان دي او فکر کوي چې دا د دوی په ګټه ده. نو هغوی نه پوهېږي چې دا د دوی په زیان دي لکه څنګه چې تاسو وایئ. هغوی باید
ولي پوهېږي اجازه لري دوی همدغه ویره چې دوی لري نو نه غواړي چې ما سره رابط سره ونلري. تاسو هند ته وګورئ، هند خپل اعتراف وکړ چې موږ پخوانی او اشتباه کړو چې موږ تېر د طالبان حکومت سره اړیکه نه درلودل، ځکه چې دوی کوم هغه لري چې پاکستان طالبان د پاکستان په انحصار کې ونه اوسېږي، دوی په خلاف نه کارول شي. نو دوی ځکه په دې مسله کې دا ځل غواړي چې داخل اوسېږي او دوی رابطه سره بالکل نږدې رابطه لري. ګوري که بیجنګ د ماسکو نه د ټول هغه مملکتو یو غلطه محاسبه کوي، فکر کوي په دې شکل باندې درسته ده. اما مهم هم ده چې دوی همدغه شورای امنیت که سره یو ځای شي یو دریځ غوره کړي، مطمئنم د طالبان احساس خطر کوي چې نن دنیا راته یو طرف ته شوې ده. دوی خپل هغه نور اختلافات چې لري په مغه اختلافاتو په اساس باندې نن طالبان یو موقتي ګټه اخلي چې دو طرفه دوی ته رشوت ورکول کېږي او هغوی خپل قدرت ته دوام ورکوي او هغوی فکر کوي چې دنیا ولا موږ ته ضرورت لري، موږ دنیا ته ضرورت نه لرو، نو موږ سه هر شوی دنیا به راسره مني. اما په دې باندې نه پوهېږي چې دنیا څه رقم خپل مخ ګرځي، څنګه د جمهوریت نه وګرځي او څنګه یو لوی سیستم و نظام چپاکه او نن لوی ستونزه سره مخامخ کی. یعنی دوی فکر کومه چې لا تر اوسه مذاکره نه ده، لکه یو ورځ لبانه لال بیا هم د دنیا ته مشکل جوړولای سي، کله چې دوی احساس د خطر وکړي چې نن دغه ستاسو ته خطر ده نو بیا به هغه وخت کې تاسو سره جدي برخورد کوي. مطلب دا ده چې د افغانستان سیاستوال که هغه پخوانی دي که دا ولس دی او همدارنګه اوسنی واکمنان دي، امیدوارم چې د دنیا په سیاست د دنیا په موجوده تهدیداتو باندې باخبر شي. د افغانستان د بقا او د ثبات لپاره باید دی یو ځای کار وکړي. نور موږ چاره نه لرو، دنیا موږ کاروي، که په خوای موږ وکړو که اوس موږ افغانستان کاروي د خپل ګټو لپاره سبا کولی شي ته مشکل هم جوړ کړي.
اغلی کرخیل مننه چې په دې بحث کې مو برخه را سره واخیسته. غوث جان باز له تاسو څخه منندویم. تر بلې خپرونې مزاحمت شي بر پخته سپارم.